درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم اله و احترامات من قبول کی قدر مونه او ګلری سکون کو زبرش نغخاری او زربی هم تاسو ټول ته شرق واسم د جغرافیه مزمن اوم ټولګي شپږم لوسته هله من د ام تاسو ټول قدر مونه او ګلری سکون کی براتره او جوړه صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتنوې درنه او ګلری سکون کو لکه سرنګ سیس مرسته د نن ورځې مزمن جغرافیه اوم ټولګي کتاب شپږم لوسته نو هله من د ام تاسو ټول قدر مونه سکون کی د لوستر پای پرې رسره ملکیه وکړي او ورسره ذکرې قدر مونه سکون کو د تل پسې یو بیا هم یادونه کوم مخکله دین چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړ تاسو ټول قدر منځ کوم کې باید خپل ځانو سره د جغرافیې مضمون کتابچه او قلمونه ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ درنه وګورئ لږ زده کوم کوم راسته د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله صفحه په کتاب کې لو دې شمې نه پیل به تر شپږ سلويشتې مې سپې پرې هم چې نن قدر منو وګورئ زده کوم کوم راسته د نن ورځې درسي هدف یا هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بحث بلرو عبارت دی نه لومړی د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله دویم د افغانستان د نورو حوزو سندونه دریم د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږي دا هغه درې مهمې موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړ معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنو زده کوونکو تاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله يم هله دا چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي قدرمنه وګړي چې کوونکو اوس هم د لوست د پیل شی بوته را رسیدلې یو لمړی مرو تاسو د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په حق له بلو درنه وګړي چې کوونکو لکه څنګه چې مرو تاسو په تیر وروستنو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړي چې هغه څه چې د زمکي څخه لوري وو سیږي او ځات مې غرونو پکې موجود وو سیږي په هغه څه تو کې همیشه دایمي واوري موجود دي یعنی زمر په ګرنه ور افغانستان کې کوم چې کابو یو پر دې برخه یې غرونو نیولې ده دغه لوري ستاتي چې د هیواد په ډیرو زیات شمیر غرونو نشي موجوده په دغه کې دایمي واري موجوده دي چې دغه واري د کال په اوږدو کې او بکیږي د تودوخې د درجه د زیاتوالي لامل څخه دا واري په اوبو باندې بدلیږي او دغه واري څخه سندونه د سندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړیږي چې دغه سندونه له دغه سرچینې چې دی لژیتي او به د دې څخه اخلي هم چې نن د لارې په وښتو کې د سونه وو او به سره یو ځای کیږي کله چې دغه سونه وي او به یو د بل سره یو ځای شي نو د سندونه په قرار قرار شکل سره لویږي او د اوبو کچې زیاتیږي څنګه چې موږ تاسو ټول په دې پوهیږئ چې مرکلان هیواد افغانستان ټول سندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستي دي د دې سرچینې اخلي نو په هغه سیمو کې چې سندونه زور زیات وي په هغه کې د هغه زور زیات وو سیږي نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید به او هم چې نن هغه سیمې زیاتې زرغونی وي او هم چې نن هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي او هر هغه سیم چې په 2 کیلومتر کې د پراتیجی د دې وجدوالي د څو برښنایی بندونو سره جوړښت امکان لري او هم چې نن زیات شمیر سندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري په دغه افغانستان کې د زیاتره سندونو کې د بیړی چړولو ور هم دي یعنی په دغه سندونو کې بیړی هم چلول کېدای شي همدارنګ د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لونه کې هم ګټه اخیستل کېږي د دې ترڅنګ درنو قدرمن زده کوونکو لې سندونه عموما مرستلانې څنګه لري چې د نورو سندونو څخه دی سرچینه اخلي د هغوې د دې مرستلانې څنګه وي دي او دا سندونه شی او کینه غاړي کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي او په پای کې او بد لې سندونه سره یو ځای کیږي کله چې دا د لې سندونه سره د دې او بد ځای سي نو لې سندونه سره د دې کوچني سندونه د اوبو یو ځای کېدل د سندونو د سیستم په نامه سره یادېږي کیږي چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیا په هانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشل دي چې جغرافیا په هانو د افغانستان رواني او په پینزو او بلرونکو حوزو باندې ویشل دي چې د هغولو جملو څخه لمرنی حوزه د کابل د حوزې سندونه دي دویم حوزه د امو د حوزې سندونه دي دریم حوزه د هلمند د حوزې سندونه دي څلورم حوزه د حریرو د حوزې سندونه دي پنځمه په خپل د تړلي حوزو سندونه دي چې یو یو ویزه تاسو ته مازه پلانټ او خلاص ډول سره تشریح کوم درنوست زده کوونکو لمړی موږ او تاسو د کابل د حوضې سیندونه لولو. د دې حوضې ډېر لوی سیند د کابل سیند دی چې د پغمان د غر د اونۍ له کندو څخه سرچینه اخلي او له لویدیځ څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي چې د کابل ښار او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او هم چنان دویمه چې دی هغه پخپله د امو د حوضې سیندونه دي چې د امو حوضې سیندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی چې د دې سیمو ډېر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د دار ایل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالی د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د دې سیندونو مرستیالیان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کنکچی سیندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو دریم د هلمند د حوضې سیندونه دي چې دا سیندونه د افغانستان ډېر لوی او اوږد سیند دی. د هلمند سیند د افغانستان یو له لویو او اوږدو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د پغمان د غره د داونۍ د کوتل له لویدیځو لمنو څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیځ پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 400 کیلومتره دی. یعنې د دې اوږدوالی دومره زیاتې مرستیالان یې د موساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنې د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه موساقله سیند دی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو څلورم سیند چې دی د هری رود د حوضې سیندونه دي چې د هری رود حوضې سیندونه ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د بابا غر له لویدیځ څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیځ لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هری رود په خپل تګ لار کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوضې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همچنان قدرمنو او ګلرلیو زده کوونکو پنځم د تړلو حوضو سیند دی چې دا ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوضه کې د افغانستان په دننه کې بوخیږي. د بل سیند سره نه یوځای کېږي. د تړلو حوضو د سیندونو په نامه سره یادېږي. یعنې دوی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپله د غزنی سیند دی چې د غزنی له ښار څخه له راتېرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوضې نور سیندونه لکه د بلحاف سیند دی، د سمنګان سیند دی، د اندخوی سیند دی او د قیسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درناو ګلریز د کونکو هیله مندیم چې تر دې دم پورې تاسو ټول د افغانستان د اوبو لرونکو حوضو سیندونو په حق له معلومات ترلاسه کړي وو. سیږي اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولو. درنو زده کوونکو په لنډ او خلص ډول سره وایو چې جهیل څه ته وایي او د جهیل څخه زموږ ستاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتئ، هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواوو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه وي د جهیل په نامه سره یادېږي. زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمېر برخې تړلې حوضې لري چې دغه تړلې حوضې د جهیلونو د رامنځته کېدو سبب سوي دي. او زموږ ګران هیواد د مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچنی دي او ځینې یې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هیواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې دي په بېلابېلو سیمو کې موجود دي او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې یې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تېرېدو څخه جوړې شوي دي. او په بېلابېلو نمونه سره یادېږي لکه د هامون، کول، بلاړې اوبه او یا هم داسې نور د جهیلونو په نامه سره یادېږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان هامون لولو چې د هلمند هامون یا هم د صابر هامون، د پوزک هامون او د ګودزیر د هیواد په سویل لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ییزو سیندونو اوبو جوړوي. د دې هامونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي. او همچنان دغه سیندونه چې دي درنو ګلالۍ زده کوونکو د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګه برخه یې د افغانستان او بله برخه یې د ایران پر پوله پوری مربوط ته یې هم پر هغو پورې اړه لري. همچنان درنا او ګلالي زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې په خپل د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل اوبه چې ډېرې زیاتې پاکې رونی او صفا اوبه دي او همچنان په ژمي کې یې مخ کنګل وي کنګل کیږي ځکه زیات یخ وي نو په همدې خاطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کیږي او شیوا جهیل د سمندر له سطح څخه 3500 متره لوړوالی لري همچنان د زرکول جهیل چې دی د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولي ترمنځ پروت دی موقعیت لري او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کیږي د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سورې 4.5 کیلومتره پورې رسیږي همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی ځکه یخ دی او د کال په ډیرو وختونو کې یې اوبه منجمیدي او کنګل وي ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی هغه سیمې چې دی لوړې سطحې چې موږ تاسو ته پوهیږو لوړې سطحې همیشه چشمي واورې پکښې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډېره سړه او یخه وي نو دغه د زرکول جهیل چې دی اوبه زیاتې منجمیدي او کنګل دي همچنان درنو ګلالیز د کونکو د لوس په دې برخه کې د چقمقتین جهیل په حق لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو د هغو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري په پامیر کې موقعیت لري هلته وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي دغه جهیل په خپل د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي او دا جهیل اوږدوالی 10 کیلومتره او سورې 2.5 کیلومتره شاوخوا دی او همچنان دا جهیل شاوخوا چې د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډېر زیات شین او سمسور دی زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سروي لپاره یې ښه سرځایونه هم جوړ کړي دي یعنی د ښه سرځایونو له جملو څخه شمیرل کیږي همچنان درنو ګلالیز د کونکو اخیرنۍ چخیل شری هغه په خپل د افغانستان د غزنی ولاړی اوبه دي کوم چې د غزنی ولاړی اوبه د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سین کې تویږي دغه اوبه د دې چخیل اوبه ښه خوند لري له شورونو اوبه له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د هرات د مالګین چخیل د افغانستان او ایران د پولي ترمنځ موقعیت لري اوبه یې مالګین دي او له هغه څخه مالګلاستر ول کیږي یعنی یو ډول رسوب کې وی چې دغه رسوب څخه مالګلاستر ول کیږي همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو یو شمیر طبي بندونه چې سیمه ایز جهلونه یې جوړ کړی دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکون کې منظرې لري لکه د بامیان ولایت کې د خیبت پامیر او جستل پوردین او ذوالفقار بندونه چې دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادېږي نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق معلومات لاسته راوړل لخته کې وکړئ تاسو پوسی او سیږي اوس هم د لوس پر اتلونکو برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنو زده کوونکو به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنو ته ځواب وایست لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د سیندونو نمونه واخلئ دویم د لوړو او چټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره اندریمه پوښتنه جهیلونه په کوم نمونه او اصطلاحاتو سره یادېږي تاسو ټول درنه زده کوونکو به هم دغه پوښتنه ته ځواب ورکوي نور درنه زده کوونکو زما تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هله من دی چې تاسو ټول پرې پوسی وو سیږي او یو سم زده کړی وو سیږي تر بل داسې درس پر چې زستا په درنه حضور کې از ریجم تعالی په ما شو وخت
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اوس په لحمه نشیت باندې رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکيله او احترامات متبول کي قدر مون او ګلري زکان کو زبرش رقم 4 یو سره به هم تاسو ټول تشرف واسم د اتم ټولګي جغرافي مضمون شپږم لوستم هله من دیم چې تاسو ټول کډر منو ګلری زکون کې برات روغ جوړ صحت مند او سړي او د صحت چمې وبم پټن می کډر منو زکون کوز مرستاسو د نن ورځې په جام لوست موضوع د اروپا د قانون او سنایو په حق له سبو هيږي کتاب صفاله نه دیشي مې نه پېل بیا تر شپږ سلوشتې مې سپې پرم همدارنګه کډر منو ګلری زکون کوز مرستاسو د نن ورځې در سي اهداف په برات دی له لمړی ته اروپا د قانون او سنایو په حق له سبو هيږي دویم د اروپا د لوی وچی د ترانسپورت په حق له سبو هيږي دا هغه دوی مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرستاسو ولولو او په خپل بهي بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدر منو غوښتل چې کوونکو د پرته وجو د کټ په هیله ما هله د چي د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو جو غوښتل چې کوونکو د لوست په پیپر شبو کې لمړی مراته سو د اروپا د قانون او سنایو په خپل معلومات ولولو لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې مراته سو د اروپا د لوی وچی د اقتصادي جغرافي بشري جغرافي او هم شنه د تر څنګ د اروپا د لوی وچی د دین او مذهب په خپل معلومات لاس تر راوړل نه نن ورځ مراته سو د اروپا د لوی وچی د قانون او سنایو په خپل معلومات لاس تر راوړل لمړی سر کې مراته سو د اروپا د لوی وچی د قانون په خپل معلومات ول خو جو کوونکو د اروپا د لوی وچی د موقعیت له لحاظ څخه اروپا لوی وچه یو له هغو لوی وچو جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمن نه دی یعنی د ځمکې لاندې کوم زیرمې چې دی په زیاته کچه سره نه لري او دغه حالت اروپایي هیوادونو له خوا څخه د دریمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او شکلاک یو لامل وو ځکه د اروپا هیوادونو په خوا د خپل ارتیاو د پرکوولو لپاره داسې وسایل نه درلود تر څو دی وکولې سي خپل ارتیاو او ورځنی ارتیاو سره ورسیږي نو دی د نورو لوی وچو د مست مارکولو تمخه کړله او غوښتنې تر سو هغوی تر خپل ولکې لاندې راوګي او همدارنګه د اروپا د لوی وچی د پراختیا چې د دغه وس مهال چې کوم پراختیا کړې د سمره ورې کړې د نور هیوادونو له هغې د سخی چې دی کوم چې د اسیا او افریقایي هیوادونو او د زیرم راټولول څخه پرته ناشونی وای یعنی دی وک که څه هم دی د زیرم نن ترلودل نه ورسته د هغه څخه دی په دې تلاش کې سول تر څو په نور هیوادونو تر خپل مستعمر لاندې راولي هغه تر خپل ولکې لاندې راولي او د هغه د زیرم او قانون پرستونو سره دی وکول سي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي دغه کوم پرمختګ چې وس مهال اروپا هیواد کړی دی د آسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرم په واسطه سره کړی دی د دغه زیرم د نشټن پرته د دې پرمختګ ناشونی و د دې تر څنګ کډر منو غوړلې چې کوونکو د اروپا لوی وچ کې نیپ چې دی نیپ د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی یعنی په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نسته په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی خو د شمال سمندرګي د نیپ تو زیرمو لکه څخه د مخې اندازې ډیره لږ و یعنی په لومړي سر کې چې مخ کې لدین چې د شمال سمندرګي کوم نیپ تو زیرمې شې دی دا کاش چې د دې څخه مخ کې د دغه اندازې چې و د نیپ تو اندازې چې و په ډیره کم اندازې سره او په ستر لسته پراختیا ومده چې د سنایو په پراختیا او په ځنګړي ډول سره د نقلیا وسګیلو په ډیری کټه اخیستنې سره نشي کولای چې د دې هیوادونو ارتیاوی پراکټي یعنی دا کوم نیپټ دی په د دې په هیواد کې پیدا کیږي دا دومره نه دی دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نقلیا وسایل شي لکه موټرونه موټرسایکلونه همدارنګ الوتکې د دغه د نیپټو په برابرول کې د دې د چیلو په برابرول کې د دې د پټرول او ډیزل په برابرول کې دغه د نیپټو زیرمې همکاري نشي کولای ځکه د دې کاچ شې دا کم ده د لویدیځ اروپا په هیوادونو کې درنو ځکونکو د دې فاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او غاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نور هیوادونو ارتیاوی تر یو حد پرې پرکوي د دې تر څنګه درمونه غوړلې ځکونکو د اروپا د لوی چې د اوسپن او د برو سکارو د قانون لپاره وسخه شتمنه ده یعنی کچیر مو راو تاسو د دې د نفت زیرمو ته وګورو د نفت زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپن او د برو سکارو قانون چې دی زیات دي نو موږ ویلې شو چې اروپا لوی وچه د اوسپن او د برو سکارو د پلو څخه یو شتمن لوی وچه له جمهور څخه شمیر کیږي او د انګلستان روسیې فرانسې بلجیم آلمان او فنلند هیوادونو د نوموړو قانونو غوړه تولید کوونکو کې برخې دي کوم چې په دغه هیوادونو کې په ځیره کچه سره د اوسپن او د برو سکارو قانونه شتري او موجود دي اوسپن د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړی په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کیږي او هلته پرمختګ کړی دی درنو خو ځو د کونکو تر دې نه پرې مور تاسو د اروپا د لوی وچی د قانون او نیپټو په حال کې په اړه معلومات ولوستل اوس هم د لوس په دې برخه کې مور تاسو د اروپا د لوی وچی د صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړو چې اروپا له وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه ده، کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع لاسي صنایع د کارګو په واسطه سره جوړېدله، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنی په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې وه یو په خپله کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدله، په ایټالیا کې د شیشې جوړول وه، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول ولدی، د چاګوګانو او تورو او داسې نورو پریکوونکو شانو لپاره، او په سویدن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کیږي. په هایلند کې بیا د چینی لوښي، هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غذا راخستلو لپاره ترې استفاده کوو، د دغو چینی لوښو په کې هم ستره پرمختګ درلود. او په ایرلند کې بیا د کتانی ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستره ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا له وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه پکې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ که درمونه وګړه لیزه کوونکو، د اروپا د لویو وچې دویم لاسي برخه چې د هغه ماشیني صنایع دي، یو خو موږ تاسو صنعتي برخه کې لومړنۍ چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه په خپله ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې دي درنو زده کوونکو، اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او ښه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لویې صنعتي کارخانې د کانونو ترڅنګ جوړې شوې دي، چې همدارنګه د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوې دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د اومو موادو او تولیدي توکو وړل او راوړل ډېر ارزانه سرته رسول کېږي، او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. دي کولی شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په توګه سره سارت ورسوي. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو زده کوونکو، یو هم د امستردام د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتاردام په نامه سره بندر دی چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو زده کوونکو، هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېرل کیږي. او د اروپا د لوی وچې مهم صنایع چې دي هغه د فلزاتو ویلې کولو کې چې موجود دي، الکترونیکی سامان آلات دي، او د ماشيني وسایلو تولید دي، بیړۍ چلول دي، د موټرونو جوړول دي، او داسې نورې برخې دي چې دوی په دغه ماشيني صنایعو کې ترې استفاده کوي. همشنه درنو غللی ځکونکو، تروریزم هم د دغه یو برخه ده. د اروپا د لوی وچې دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښت وړ دی، کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانې، پوهنتونونه او د اروپا هیوادونو د طبیعي شو شو سیمو د شتوالي له امله څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سپورنو اسانتیاو په باره کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده، او یو له هو یو له دې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سپورنو اسانتیاوي په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده، او نور پراختیا په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بې دي درنه ځکونکو، د مدیترانی سمندرګي تر څنګ چې د لمریزي اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي، او دالی فورونو د غرونو وختو کې د ژمنی یولیو لپاره په لیرې توګه سره کاشه ترې اخیستل کېږي، او زیات کسان د دغه سره لیوالتیا لري تر څو دوی د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو ګلالیز د کوونکو، په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو مراسم، قصرونه، تاریخي او معماري هنري اثار د تروریزم نوري صحیح شمېرل کېږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو جوګل لیست کونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د لاسي صنایعو او قانونو په حق معلومات ولوستل، او سم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې به د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې اروپا لوی وچې یو له دریمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی وروسته د افریقا او آسیا څخه دریمه لویه وچه ده، کوم چې پراخوالی زیات دی. نو خو جوګل لیست کونکو، په دې لویه وچې کې له یو ځای څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانان وړل او راوړل په زیاته کچه سره کیږي چې دې برخې ته مراد تاسو د ترانسپورت نمبر کولی سي، یا هم په دې بل اصطلاح سره مراد تاسو داسې ویلی سو ترانسپورت عبارت له هغې کلمې څخه دی چې د یو ځای څخه او بل ځای ته د سوداګریزو مالونه او انسانانو د وړلو او راوړلو څخه عبارت دی. دا کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره، یعنی ورګاډو په واسطه سره، یا به د موټرونو په واسطه سره، یا به د بیړۍ او الوتونکو یا هم د پیپی لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي. چې موږ او تاسو ویلی سو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپل سړک یا هم لویه لاره ده. په اروپا کې درنو سکونکو د ښه سړکونو او لوی لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامي او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي ترڅو دوی وکولی سي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي، او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي هغه د سړکونو د صفایي په واسطه سره وکولی سي چې په یو ساعت کې تایید کړي. همدارنګه درنو ګللی زکونکو سړکونه کې د روم امپراتوري د خپل لشکرو د چټک حرکت او لیږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړی ځل لپاره سړکونه جوړ کړل، چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب شو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او هم چې نن لغړنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري، او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولې دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول سو، او دغه پروسه نور هم چټکه شول. په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندي موټرونو شمیر په لږ اندازه سره دی، خو په نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. هم چې نن درنو غوللی زکونکو په دریمه برخه کې د اوسپنې لارې دي، چې د اوسپنې لارې یا هم د ریل کرشي چې د ورګاډي کرشم را تاسو ته ویل سو، دا هم د دې جوړونه هم په اروپا کې وات کې پیل شوه. دغه جوړونه په 1304 میلادي کال په لومړي کې د بڑاست لوکمپیپ د انګلستان په ویس کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شو. چې لومړی د اوسپنې لارې په 1325 میلادي کال کې د ستوکن او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول، او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا ومنله. اوس دغه لوی وچه د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري، چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښې کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي، چې دا کرښې د اروپا د لویو شارونو سره نښلوي او د نورو لویو شارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې د اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري، او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمېرل کیږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مراجعه تاسو د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس پر راتلونکي برخه کې د پښتنو پر لور باندې رضا پښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لسنن سره نوٹ کوئ، او هرې پښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال ترانسپورت تعریف کړئ. درېم سوال، د اوسپنې له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي؟ درېم، ډیر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی؟ پنځم سوال، د اروپا د بری چلولو ډیر اوږد سیند کوم یو دی؟ نور نه درنو قدر مونږه کوم کوز مرستا سدرن ورځې لوس په هندي زبانی پایتر سری تر بل داس درس پر چې زستا سپ درنه حضور کې حاضرې جام دلا په ما شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مکمل کی قدر منو ګللې سکون کو زبرشنا مو پارت څه ټول ته شرح واس مایم د نه هم ټول کی جغرافیا مزمن شپ جملوستم له د چتا ټول قدر منو ګللې سکون کی برتر او جوړو صحت مند او سجه د صحت چمه په تنوی قدر من زکون کو زمر استاسو د نن ورځې لوس په لمړنی یونټ کې د وبول لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل لکه څنګه چې په تیر ورځې لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو او هم چې د محصولاتي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل په حق به معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر من او ګلالي زده کوونکو د پراته او چاو دقت په هیله ما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي هوښو قدر من زده کوونکو د لوست پیل په شپو کې لمړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو د چې افریقا له یو چې یو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي په دې لوی وچې کې د اوبو لاري څخه حمل او نقل ډیر د اهمیت وړ دی او په دې برخه کې سرته رسول کیږي په افریقا له یو وچې کې درنو زده کوونکو زیات شمیر د اوبو لاري مهمې د وړلو لاري چارې ستاسو چې د ځینې په طبيعي توګه سره دي او ځینې په مصنوعي توګه سره دي په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لاري جوړې شوې دي د هغه په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو لمړی په خپل د سویس کانال دی چې یعنی د مدیتراني سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سویس کانال دی پیل شوی دی په 1350 میلادي کال کې پیل شوی دی او بیا په 1990 میلادي کال کې بشپړ شوی دی دا چې افریقا له یو